حقوق زن می‌سازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او له افغاني سری میاشتې سره یې د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ ښځینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا حساس وخت دی څو د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان وایي له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل شوو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. د سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سری میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سری میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره کتلی او له افغاني سری میاشتې ټولنې سره په روغتیايي برخه کې د همکاریو ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سری میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغاني سری میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزي رول ترسره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سږ کال به د افغاني سری میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکوونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سې مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې د دغو خلکو اختطافګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې هم دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وار د مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پارولی وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهوره شوه چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د ښځو د پیغلتوب یا ورجنټۍ طبي معاینه لغوه کړه. هغې دا کار سپکو باله او وی ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شوو ښځو او د تورنو ښځو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغېز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسیو د نفوذ د نه درلودلو له کبله لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویبسایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي، ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ۹۸ کلن سرکیزیان ویلي، دا پرېکړه د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدراعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو، په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال. د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ. طالبان نن په اوسلو کې له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړی توپونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه.
دا پل ۶۰ متره اوږدوالی لري، ۴۰ متره دا اولیدلې طبیعي سیلابونو د وجې نه.
د کندوز خلک بیا د لویو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلي سرکونه لاڅه چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلې سرکم لانه دی پوخ.
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بې عدالتۍ څخه شکایتونه.
داسې کسان شته دي، پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی، هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ راډیو ۱۹ پروګرامونه هم خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوي او لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې دوی لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو ۱۵ کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو منځپانګه او پکې د شویو بحثونو پایله یې رسنیزه شوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې، چې نن او سبا پرې طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ول طالب پلاوی سره نن او سبا خبرې او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه ومومي. همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواوو لومړیتوبونه یو ډول ندي. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته، حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او له دې ویرې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنا ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعا په دې معنا نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد ته راستانه شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا د دې ته آماده وي.
په ناروی کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتک کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دغه پل 240 متره دا ولیدلې طبیعي سیلابونو د وجې نه او د توپانونو د وجې نه دا یو پای غورځېدلې ده او یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده دا 40 متره ده. د حکومت زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي او کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته دغه سپینګیری راغلي و هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې یو توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټي لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل،
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې تګ نه کېږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سره چې مریض یي چالته رسو د هغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر تره باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشترچی کندز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي،
د کلی سرکونه لا څه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک هم لا نه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، نو بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا 1 ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا 2.5 ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشترچی د بازار یو تن دکاندار احمد ظهیر هم ورته خبره کوي،
کله چې باران وشي یا کله واوري لاره ډېره خټې، زه ډېر د مشکلات سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغې لاره باندې ډېره خټې بیا وم لېږم، ډېر مشکلات سره مخ وینو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړي چې زموږ غږ ورسوي، چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي، د لارې خرابوالي له کبله دغه 1 ساعت لاره په 2.5 ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
بیادر ما دریورای لانی قندوز هستیم، ارچی میریم میاییم تقریبا 1 ساعت راسته.
زه د قندوز ارچی تر منز موټر چلوم، کابو 1 ساعت لاره ده، خو د سړک د خرابوالي له امله موږ کابو 3 ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړي دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لوري د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یوه اندازه قیر شوی و، خو د جګړو له وجې د یا سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې 1.5 لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او زیارشي اوسیدونکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنیولې ده، زما یو به يم تاسو مخ نه شات ولې نه ورکی ده. خدای نه دیریږي یو پښان پرې ده، یا دونه لرم بچان لرم دوه ډیر سوالي کوند شوزه يم ولې به خدای و ګیرې د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسه نه راکې چې مې پیال لاړه مسکر داله و وطن طالب داله ووتي. خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، خو یا به دې جنګونه سره کول مرمیان یو شیان به په مشکې مشتلې، ګمان به په مشکې مشتلې، خو دغه دې ګډان کړو چا ګډان کړو.
بخمحمد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې، په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه شي خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راپاسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم، خو شپخوا کې یو خل په ورکوي غریب خلک ځینې چپوي د دې په طبیعت باندې مایه چې د دغو باندې غور وشي.
زولپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما د سمرخیز ګجران ولر سرته پړه کې پروت یم. په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه رژیم یې کړی دي انحصار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړه نه په دې وسط دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه د خوش خبرې کوم عرض می داده چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازما پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القرآن دی مشران مشران خلق شته دی ولی په افغانستان کې داسې ظلم کېږي په کنړ کې په بل ورځې اتک صاحب شلو غیر حق ویشتل شو ولی څه شو د عمر فاروق د دلتان خو عدالت هم څه سل دوری ووهه څه نور عدالتونه هم څکله په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووایي ښځې وژل کېږي ماشومان وژل کېږي واړه واړه ماشومان هم په خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی په سرکو باندې ولاړ دي د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی دلته خو د مسلمانانو حکومت دی دلته خو شرعي نظام دی تاسې د قرآن آیتونه نه دي اورېدلی چې وایي څوک د قرآن نه علاوه فیصله کوي د قرآن آیتونه هغه کافر دي ولې داسې کوي قرآن ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېږي ته پوست نشته زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسې مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام پر رڼا کې د دین پر رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي دا خلک ګونګیان خلک پراته دي مسلمانان دي ګوره هغه حکومت په څونه ظلم وکړ فاسق او فاجر حکومت و اوس په څونه ظلمونه نو الله رب العزت ته به څه جواب ووایي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمني او خوشبيني ښودلې ده نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مرمنو او نړیوالو ترمنز ورستي ملاقاتونه غونډي او سیاسي حالې ځلي دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي د دې دغه سیاسي غونډه او ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي د وای په وسنی وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت به ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې لاملې د طالبانو حکومت له سختو کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره مخ دی د پدې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غشتنو ته غالج دي او بیا نړیوالو سره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصيږي خو دغه ټول چارې به په دغه ډول غونډو کې هواريږي عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی دای وای هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي
د طالبانو په دارو ورستیو کې بهرنی هیوادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډیر مثبتې پایلې ولري موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هر مسله اعلی موزله لامدغه سي لارونه سیاسي اړیکونه حل سي
غزنی او ترڅنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیرای اوسیدونکي لامل لستونزو سره مخ دي ادمامت سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی نو مولای په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو لاره افغانان له وسنی هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای سي
په افغانستان کې چې ورستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي لکه اقتصادي ستونزې دي بیکاري ده یو ډول ناورین ده په افغانستان کې خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې ورستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړي دي د هغې له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي دا یو ښه اقدام ده د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظري له لارې هیڅ نه کیږي
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکي شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیل بخښونکي دي
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو مونږ په نیک
فعال نیسو. هیله ده چې هیله بښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کنفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کنفرانسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسېدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوي دي. که یوې خوا ته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو.
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو، اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راایستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
راستراو سي قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرو. د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام خو اوس د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړي. یو شمیر مدني فعالان وای لا افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوه مرسته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرسته تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې به برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغه ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینی ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلي هم دي ډېرې کمی دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغه کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یار طالبا میگیره برای اقارب و
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته ویشي دمرسی خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وایي خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي
مګر څنګه میمره
موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راوخلو خو موږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوره وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي